ساعت دوی بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ولایت په ولایت پروګرام لرو. زه عصمت څاروانی د شمشاد زادران په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د میدان وردګ او همدارس د پکتیا د کرنې او مالداري رئیسان زموږ مېلمانه دي. د دواړو ولایتونو د کرنې او مالداري په برخه کې که هر راس پوښتنې لري، نظرونه لري، همدا اوس هم د ازادي راډیو په فیسبوک پاڼه کې ولیکئ. د وروسته د ټلیفون شمېرې هم اعلانوو. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio. خو لومړی د دې سات خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپل بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري منځوي کیږي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دوه اویا مخالف وسله وال وژل سوي. یوه نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه انسانان مړه کوي. د افغانستان ولسمشر وایي هغه هیوادونه او افراد چې خپله بقا د تروریستي ډلو په ملاتړ کې ګوري پوه سي چې ځان منځوي کوي. محمد اشرف غنی نن په کابل کې د ورېښمو لارې د ښاروالانو د 12مې غونډې په پیل کې دا څرګندونه وکړه.
امروز شما به کابل مین
نن تاسې کابل ته راځئ چې د کرکې، نهیلۍ او تاوتریخوالي تر حملې لاندې دی. دغه شبکې باید زموږ په پیړۍ کې ځای ونه لري. هغه افراد او هیوادونه چې خپل دوام د دغو شبکو په ملاتړ کې ګوري دا پیغام دې درک کړي چې ځان منځوي کوي.
د دغه دوه ورځنی کانفرنس هم دا هدف د ورېښمو لارې د شاملو هیوادونو ترمنځ د همکاري پراختیا ده چې د کابل ښاروالۍ په کوربهتوب ترسره کیږي. په دغه کانفرنس کې د ترکیې، استرالیا، ایران، چین او لبنان استازي هم برخه لري. افغانستان غواړي د ورېښمو لارې د پروژې له طریقه په اقتصادي لحاظ د سیمې له هیوادونو او اروپا سره وصل سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څلورو ساعتونو کې د تصفیوي او خاصو پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت دو اویا مخالف وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په 1500 ولایتونو کې سوي چې په نتیجه کې 12 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په نتیجه کې په وژل سوو او ټپي وسله والو کې د هغوی سرګروپان هم شامل ګڼي. وسله والو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا په دسل کې ده چې دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي وه د چهارشنبې په شپه د کندهار په میوان ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوځي اډه په حمله کې 3 سرتیري وژل سوي او 9 ټپیان سوي دي. بلخوا د غزنی ولایت چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو له کبله 9 دولت ضد وسلوال وژل سوي دي. د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته نن ویل چې دغه وسلوال له تیر شپې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. د زیاته کړه په وژل سوو کې د وسلوالو څلور مهم قومندانان هم شامل دي. د والي ویان وایي چې په دغه وسلوالو کې بهرنیان هم شته. د والي ویان زیاته کړه په دغه عملیاتو کې 2 افغان سرتیري هم وژل سوي او یو ټپي دی. د غزنی چارواکي وایي په اندړ ولسوالۍ کې پوځي عملیات اوس هم دوام لري. وسلوالو طالبانو د افغان سرتیرو د وژنې ادعا کړې ده. بلخو د ننګرهار چارواکي وایي د خوږیاڼي ولسوالۍ په وزیرو سیمه کې د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ په نښتو کې له دواړو لوریو 6 وسلوال وژل سوي دي. د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن جمعه ازادي راډیو ته وویل په دغو نښتو کې چې له 5 ورځو راهیسې ادامه لري ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي.
تردا مهاله د دې نښتو په پایله کې 14 وسلوال طالبان، 12 داعش دا وژل شوي دي. 8 داعش او 5 وسلوال طالبان ټپیان شوي دي. همداراز 8 ملکي وګړي هم په دې کې شهیدان شوي دي او 4 نور ټپیان دي.
د ننګرهار د والي ویاند وایي په سیمه کې د وسلوالو مخالفانو د لمنځړلو لپاره تازه پوستې جوړې سوي او نن له بې ځایه سوي کورنیو سره د اجلو مرستو لړۍ هم پیل سوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په منځني ختیځ او جنوبي آسیا کې ځینو کلیدي هیوادونو ته خپل د یوې اونۍ سفر پیلوي. ټیلرسن به نن د سعودي عربستان پلازمینې ریاض ته ورسېږي. هلته به د عراق او سعودي عربستان د همغږۍ شورا په غونډه کې برخه واخلي او له سعودي رهبرانو سره به د یمن پر بحران پکې بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به بیا له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره په دوحه کې تمسی. وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه جنوبي آسیا چیرته خپل اولنۍ سفر پیل کړی دی به پاکستان او هند ته هم لاړ سي چې د دوه هیوادونو ترمنځ پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. امریکا ته د ستنېدو پر مهال به ریکس ټیلرسن په جنیوا کې هم تم سي. هلته به د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان د عالي کمشنر او د ستري صلیب نړیوالې کمیټې په دفترونو کې لیدنی کتنې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ټیلرسن به را روانه جمعه بیرته واشنگتن ته ستون سي. د اروپایي ټولنې رهبرانو پرون د امریکا د ولسمشر له مخالفت سره سره د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون سره خپل تعهد بیا تایید کړ. د 2015 میلادي کال تړون له مخې د بندیزونو د کمیدو په بدل کې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي دي. خو د اروپایي ټولنې مشرانو د ولسمشر ټرمپ د اندېښنو په ځواب کې په ویلامیه کې د تهران د بالستیک میزایلو پر پروګرام او پر هغه څه انتقاد وکړ چې لویدیځ یې د ایران لخوا په منځني ختیځ کې بې ثباتۍ ته لمن وهل بولي. د اروپایي ټولنې مشرانو په یوه اعلامیه کې ویلي دوی د تهران له اټومي موافقې سره خپل بشپړ تعهد بیا تاییدوي. او یوه نوې څېړنه ښیي چې د چاپیریال ککړتیا هر کال لږ تر لږه 9 میلیونه کسان مړه کوي او نږدې 50 ټریلیون ډالره هر کال ورباندې مصرفېږي. دغه څېړنه چې د بریتانیا په طبي ژورنال کې نن خپره شوې وایي په 2015 میلادي کال کې په هر تر وخت مخکې مړینه کې یو یې ممکن په هوا اوبو یا خاوره کې د زهرجنو موادو سره ارتباط ولري. که څه هم په دې څېړنه کې د 9 میلیونو انسانانو د مړینې اټکل محافظه کارانه بلل سوی خو دغه شمیر د ایډز، توبرکلوز او ملاریا له کبله د مړینو 3 برابره شول سوی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
درنو اوریدونکو یو ځل بیا هم سمه اسمت څاروان سلامونه ومنه. نن په ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا او وردګ ولایتونو د کرنی رئیسان په خپل ولایتونو کې د کرنی او مالداری په اړه ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دوی به په دې خبرونه کې د کانالونو بلګونې، د کیمیاوي سرو د ویش، کپالنې، د مچیو او څارویو د فارمونو، باغداري، د څارویو د ناروغیو، حیواني فارمونو او داسې نورو موضوعاتو په اړه معلومات درکړي. که دوی څخه تاسو پوښتنې لري، البته د دغو دوو ولایتونو د کرنی او مالداری په اړه یا هم نظر لري، نو اوس هم کولی شئ چې د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې له موږ سره خپل نظرونه او پوښتنې شریک کړئ. یو شمېر اورېدونکو یوازې زموږ پیغام ته لیکلي دي، وعلیکم السلام، هیله ده چې نظر یا پوښتنه ولیکئ، خصوصا د دغو دوو ولایتونو په ارتباط ستاسې پوښتنې او نظرونه به له خپلو درنو میلمنو سره شریکې کړو. د میدان وردګ د کرنې او مالداری رئیس انجینیر حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرنې او مالداری رئیس ولید احمد تسل زموږ میلمانه دي. دوی دواړو ته هرکلی وایم او تاسو ته هم څو شېبې وروسته د ټلیفون شمیرې لنوم او د همداراز د ازادي راډیو د نورو وسایلو له لارې هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. څو شېبې انتظار وکړئ او بیا به تاسو ته نوبت درکړم. خو لومړی میلمنو ته ورځم. لومړی د میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ رئیس انجینیر صاحب حبیب الله حبیبي، تاسو ته هرکلی وایم. کابل په خپل ولایت کې د کرنې په برخه کې چې کوم کارونه شوي دي، لنډه کتنه ورته وکړئ. خصوصا وردګ ولایت کې ویل کېږي چې د باغدارۍ په برخه کې ډېر کار شوی دی، خصوصا د ارواشاد ډاکټر وکیل د کارونو نتیجه ده چې ویل ته شه نتیجه ورکړې ده. که په ورستیو کلونو کې په نورو برخو کې هم کار شوی، زموږ د اوریدونکو سره شریک کړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم خپل سلامونه به آزادۍ راځو کارکونکو ته او تاسو قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
او بالکل، لکه تاسو چې وویل د میدان وردګ ولایت یو له هغو ولایتونو دی چې پاره کې مرحوم ډاکټر صاحب الوکیل په خپل وخت کې ډیر کارونه کړي، خصوصا د باغداري او میواجاتو د واد په برخه کې. همداشان د غین ورسته هم د میدان وردګ ولایت کوم مهارتونه چې د باغداري په برخه کې ډاکټر صاحب الوکیل لوخت نه خلکو سره پاتې او هغه برخه ته توسعه ورکړه، پرسان کې د کرنې ریاست په دجریان د دې کالو کې هم د بزګرو سره ملو او په مختلفو برخو کې ورسره همکاري کړې دي او ډېر انکشافات نوي هم راغلي دي. کولای شو چې وایو چې مثلا د کرنې او بلګول او مالدارۍ ریاست په تیر کال کې تقریبا 3000 نوي باغونه احداث کړل. دا هغه باغونه دي چې تر پخوای حاصل زیات دی او کوم میوه چې ځنې لاسته راځي هغه ښه مارکیټ لري. نو په دې برخه
تاسو وایئ چې 3000 باغونه احداث کړي دي، یعنی په دولتي ځمکو کې احداث کړي دي که له خلکو سره مرسته
کوي؟ دوی مو کروندګرو ته ورکړي دي، هغوی په خپلو باغونو کې په خپلو ځمکو کې دا باغونه احداث کړي دي، خو هغه ورایته مونږ ورته انتخاب کړي دي او په سبسایډۍ باندې مو ورته دا باغونه احداث کړي دي او په تخنیکي لحاظ د هغې نه څارنه کوو. هغه ګورو هلته مو مامورین ورته مقرر کړي دي چې هغوی په تخنیکي ډول د دوی د باغونو نه څارنه وکړي. نو دا باغونه د خلکو په هغه کې احداث شوي دي په ځمکو کې.
سب ډیر زیات مننه چې د باغونو په څنګ کې د سړو خونو ضرورت ډیر زیات دی. په دې برخه کې به هم تاسو لږ وروسته معلومات ورکړئ، خو اوس به د پکتیا د کرنې او مالدارۍ له رئیس ښاغلي ولید احمد تسل څخه وپوښتو. تسل صاحب، تاسو ته لومړی هرکلی وایم. که تاسې هم زموږ اورېدونکو ته لومړی په اختصار سره په لنډي سره ووایاست چې په پکتیا کې د کرنې او مالدارۍ په برخه کې په وروستیو کلونو کې کوم کارونه شوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی سلام تاسو ته او اپارنګا اجنه بلې دې سره د نوو د وزارت همکار ده او تاسو له تاریخ د ازادۍ د راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم.
سلامات
د سلام نو رسته د پکتیا ولایت د کرن ریاست هم په خپل نوبت سره البته په تیر کلو کې چې تاسو وایم ډیره خاصه توجه په لرنه نه ده ورته شوې او له دې سره سره د پکتیا ولایت د صحت زون بلل کېږي د ځینې د شرق، اما د زون امکاناتو ته تر اوسه پورې نه دي ورکول شوي او همدارنګه د وزارت لخوانه هم په تیرو کې متاسفانه نه پوهېږم چې علتونه به څه شي وو ډېره زیاته توجه نه ده ورته شوې. خو خوشبختانه په دغه تیرو څو کلونو کې بیا هم د یو لزر جریبه شاوخوا باغونه پکې هدا شوي دي او همدارنګه کومه ایس آی چې لږ سره موجوده ده دغه ایس آی سي چې تقریبا 19% د ټول مساحت د پکتیا د ولایت، البته اوس هم ځنګلونه تشکیلوي چې دا په تیرو کې البته دغه تیر څو لسیزو ناخوال نه د مخه تقریبا د 15% تر 40% پورې وه چې دا ډېره راټیټه شوې ده. همدارنګه د 3% شاوخوا تقریبا د پکتیا ولایت سرزمینه تشکیلوي چې هغه هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ دي او پاتې شوه ډېره کمه ساحه چې هغه مونږ ویلی شو چې تقریبا 12% د پکتیا د ټول مساحت چې ده دغه یوازې هغه ځمکه ده چې د اوبو په لاندې ده او ابیارې کېږي او خلک عادي فصلونه نه اخلي. نو په همدغه ترتیب سره سروان صاحب د پکتیا ولایت د کرنې ریاست هم یو څه نفرونه په درسي کې لري چې د هغه جمله څخه تقریبا د تیر کال په دوران کې د سلو په شاوخوا کې وړې او لوی متوسطې پروژې پکې پلي شوې دي چې د هغې له جملې نه د ابیارۍ او د کشمش خانو همدارنګه د اوبو د ذخایرو دغه داسې عمده پروژې دي چې د یادولو وړ دي. او سږ کال هم تقریبا د حدود د 1.5 شاوخوا پروژې د بل کېدلو په حالت کې دي، اکثر یې بشپړې شوي دي ځکه چې کال اخره ده. نو ډېرې کمې پاتې دي چې د اکثرو کارونه هم له 15% په شاوخوا کې دي او وسام
دی یعنی ډیره زیاته مننه کور ودان. انجینر صاحب حبیبی د سړو خونه پښتنه پاته شو ک تاسو وایئ چې تاسو په ولایت کې په دې برخه کې څومره کار شوی دی او آیا برق هم ورته لري او کنه؟
د سړو خونو په اړه لکه څنګه چې ما وایم چې مونږ د میوې زیات تولید لرو، په خاص ډول په ځانګړي ډول مونږ د مړې زیات تولید لرو. کومه ساحه چې مونږ سره دی هغه ښایي چې مونږ د 8000 متریک ټن په شاوخوا کې سالانه په کلانی ډول مونږ تولید لرو. دې تولید لپاره په کار ده چې مونږ سړې خونې ولرو. خوشبختانه مونږ دوه سړې خونې څو کاله مخکې جوړې کړې دي چې تیر کال پورې هغه فعال نه وي، دلایل مختلف و، د برق دلایل و چې هلته برق موجود نه و په هغې ساحه کې. فعلا هم تیر کال موده سړې خونې چې یوه یې 1500 میتریک ټونه ظرفیت لري په میدان ښار کې ده، دوهمه یې 3000 میتریک ټونه ظرفیت لري، دا په سید آباد ولسوالۍ کې ده. دوی مو خصوصي سکتور ته په قرارداد ورکړي دي، خوشبختانه فعال دي، خو زموږ ستونزه تر اوسه هم په دې برخه کې د برق مشکل دی. د سړو خونو ته تر اوسه پورې ډیزلي برق ورکول کېږي چې دا مصارف یې بیخي لوړ دي، خصوصي سکتور ته ګټه نه کوي. نو اوس مو په دې کار روان کړی دی چې د سید آباد ولسوالۍ کې کومه سړه خونه چې ده هغې دپاره دولتي برق هلته اوس موجود شوی دی، هغې ته بل انشاءالله سږ کال برق ورکړو. پاتې د میدان ښار سرخانې ته به هم برق وغځوو. اوس کال د یوې بلې سړې خونې تابعه مو کړې ده، ځمکه مو ورته په نظر کې نیولې ده، ډیزاین یې شوی دی. په د جریان د یوې یوه نیمه میاشت کې به پروسه تدارکات ته لاړ شي، نو سږ کال ته به انشاءالله د یوې بلې سړې خونې د جوړېدو شاهدان هم اوسو انشاءالله. نو په دې برخه کې لا هم دا کم دي، مونږ ډېرو سړو خونو ته تولید ته وګورو، مونږ 30,000 میتریک ټونه تولید او درې سړې خونې دا ډېرې کمې دي، یعنی 2,000 میتریک ټنو په شاوخوا کې سړې خونې او 30,000 تولید، دا انډول نه دی سره برابر. نو مونږ نورو سړې خونو ته هم اړتیا لرو تر څو وکړی شو چې تولید نه هاخوا په نورو فصلونو کې هم د مړې لپاره هغه ولرو، مارکیټ ولرو. نو دې لپاره مونږ باید نورې سړې خونې په لویه کچه سړې خونې او په سولار سیستم باندې سړې خونې باید
ډېره مننه. سلامت اوسې حبیبي صاحب. تسل صاحب، په پکتیا کې په نورو برخو کې مثلا د څارویو د فارمونو په برخه کې یا د چرګانو د فارمونو په برخه کې خلکو یا ستاسو ریاست څه کار کړی دی، یا له خصوصي سکتور سره په دې برخه کې همکاري کوي؟ په ځینو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېر کار شوی دی، ستاسو په ولایت کې څنګه؟
بلې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، د پکتیا ولایت رښتیا هم ډېره زیاته توجه نه ده شوې متاسفانه. نو په دغه برخه کې سږ کال یوازې د 1500 کورنیو لپاره په مرکز ګپیز او د 1500 کورنیو لپاره د احمد اباد ولسوالۍ کې د وړو فارمونو د چرګانو د روزلو لپاره چې هغه به دېس کې فارمونه مرغه چرګان به البته کورنۍ ته توضیح کېږي، داسې یو پروژه موږ لرو چې جمله زر کورنۍ دي، دا ډېر واړه فارمونه دي. او له دې نه مخکې داسې د وزارت په کچه باندې یو یا هم لکه نورې لویې پروژې چې د وزارت دي د کارلس په نام باندې په نورو ولایتونو کې مثال ډېر غټ تجارتي فارمونه جوړ کړي دي، چې د هغې جملې نه موږ ویلی چې د خوست ولایت او د همدارنګه د جلال آباد په ولایت کې ډېر غټ ستر فارمونه جوړ کړي تجارتي. متاسفانه تر اوسه پورې په هغه ډول باندې په
ولې وجه چې د هوا مناسبه نه ده که کوم بل علت دی؟
نه، د هوا مسله نه ده. یو خو زه فکر کوم کېدی چې ډېره توجه به د مرکزي حکومت دومره نه وه، او یا هم نپېږم چې څومره.
لیکن تسل صاحب، خلکو دا کار کړی دی، نه خصوصي سکتور په نورو ولایتونو کې دې برخې ته توجه کړی دی، پکتیا هم شتمن خلک لري، هغوی ولې دا کار نه دی کړی؟
په دغه دلیل باندې چې د پکتیا خلکو ولې دا کار نه دی کړی تر اوسه پورې زه هم نه یم په توانېدلی پوهشم. خو په نورو ولایتو کې چې ما یادونه وکړه، هغه خصوصي سکتور د دولت په همکارۍ باندې دا کار ورسره شوی ده. نو د پکتیا ولایت کې تر اوسه پورې د لوی ستر تجارتي فارمونه تر اوسه پورې شتون نه لري. نو په وړه کچه باندې هغه نوي کارونه شروع شوي، تقریبا زر کورنۍ ماتې چې د ملي باغداري د پروژې په واسطه باندې سږ کال د کوښښ لاندې راغلي دي، او همدارنګه د سلو کورنیو په شاوخوا کې دوه نورې هلته لوکل انجوګار چې موږ سره کار کوي هغوی د کوښښ لاندې دي. نو اوس داسې په اول سر کې نو اوس یعنې ماده باندې دغه برخه کې کار شروع شوی ده، انشاءالله مونږ دغه یو لوی اسسمنت شروع کړی دی چې په کومو برخو کې باید مرغداري د کار وشي، په کومه برخه کې نورې مالداري د کار وشي، او په کومه برخه کې زمینداري د البته په کومو ولسوالیو کې داسې یو هغه مشروع دی په عمومي لویه سروې. نو انشاءالله دې تکمیلېدلو نه وروسته به خپل هغه اولیتونه چې مونږ دلته په خپل ولایت کې ټاکلي دي اوس دغه به د وزارت سره شریکوو، چې په راتلونکي کې که هر څوک کوم ډونر راځي او یا هم کومه ان جیو دلته کار شروع کول وایي نو په دغه برخه کې دلته کار وکړي.
درست،
بعضې دوستان دي چې له مرکز نه کوم پلان فوی پروګرام دلته راوي له ځان سره، هم هغه د دغه ساحې چې له ستونزو سره مخامخ کېږي تطبیق کې هم ستونزې وي، او هغه اقلیم او هوا هم دغه غنی کوي چې باید دلته د پرځان تر جوړ شي. نو اوس موږ خپل اولیت تکمیل کړی دی، لس اولیتونه مو خپل ولایت لپاره ټاکلي دي، مختلف ورسوالیو کې مختلف اولیتونه دي چې دغه به د وزارت سره شریک کیږي انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به په هغه باندې.
درست، ډیر زیات مننه قدرمن اوردونکو، تحصیل ازادي رادیو ولایت په ولایت خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د پکتیا د کرنې او مالداري رئیس ولید احمد تسل او د میدان وردګ د کرنې او مالداري رئیس انجینر حبیب الله حبیبي زموږ ملمانه دي. لاندې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلانو او لتاسو غواړو چې زموږ له ملمنو څخه د دوه ولایتونو د کرنې او مالداري په اړه پوښتنی وکړي او یا هم خپل نظرونه ورسره شریک کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992035540، بل شمیره د 0923255550، 0923255550 یا هم 0923255540. هم درس د سکایپ لاره هم له مشتره تماس نیولې شي. زموږ د سکایپ پته ده رادیو ټکای ازادي، او زموږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. له دې طریقې هم که مو ټلیفون ونکړی شوی، کولی شئ خپل نظرونه او پوښتنې له موږ سره شریکی کړئ. د ټلیفون لاري اوریدونکو شته، نه اول اوریدونکو د سکایپ لاري دی. مهرباني کوئ صاحب.
سروان صاحب سلام، تاسو ته او تاسو ملمنو ته او د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلام.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. لکم زه
سروان صاحب د کندهار څخه مسلم آشنا یم. میدان وردګ د کرهنې او مالداري د رئیس سره مې یو پوښتنه ده چې د میدان وردګ د باغداري او مالداري د ملي پروژې په نامه باندې د پروژې څخه شاو خواني ویزر اصلاح سوي نالګي د دې په وینا خلکو ته ویشل سوله، ولکې چې دغه نالګي ټول ته نه دی رسیدلې، یعنی ټول ته په اندازې نه جوړ کول سوي، ځنه ډیر خلک پاتې په دوه کې. د مثال په ډول چا 3000 نیالګي وړي او چا 3000 هم اته چاته رسیدل هم نه دي، ولی مشکل په دې ځای کې څو او دغه نیالګي کوم شته معلومات راکې دغه نیالګي چې ویشل سوي دي دا اصلا کم نیالګي د دې هوا او مزګي سره کوم دغه لري کوم تاثیرات خو به نه پر کوي، ځکه چې میدان وردګ خو یو یخه منطقه ده او یخه ساحه ده، د دې خلکو خواري چې په دغه نیالګي باندې کاږي دا خواري خو برهې چولاړي نه سي په مودن.
سلامت اوسه آشنا صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي ازادي رادیو.
بل شاکر فراهیم له فراه ولایت نه اړیکنول.
مهرباني کوي فراهی صاحب،
ما دا پښتنه د ملمنو څخه چې د نوي کال پر رسیدو سره لکه څنګه چې په هر ولایت کې پښتنه کېږي داسې، نو ما دا پښتنه چې دا بزګرانو ته تخم د غنم تخم یا مثال یو بل چې تخم چې په هغه سیمه کې حاصلات اخیستل کېږي دا بزګران دي دا تخم ورکړی دی او کنه دی ورکړی، او دا پوښتنه مې چې د کوکنار ترڅنګ کوکنار کرل کېږي په دا میدان وردګ په پکتیا ولایت کې کنه کرل کېږي، او بل مې د مالداري په اړه پوښتنه دا ده چې دا مالدار ته کدا چې یو زمينه برابر شي چې دا دواوی د واکسین یو په کال یا په میاشت کې یا په دوه درو میاشت کې یو ورو دوه دا مال ته واکسین ورکړل شي، ما فکر به د مرستا او څخه دغه مالونه راو ګرځي دغه حیوانات.
وکن ډیر زیات مننه فرحي صاحب. بل امریدون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو ده.
سلامونه اني کې هله احترامات سروان صاحب ته او په تخنیک کې بيدرا او بيدي ته او دراډيو نه مننه کار ودون کته هله کوم چې روغ
وروي. مهرباني کوي
مننه کوم انا تنګي ولي اماري کمه لا ورداګي نه ویواله پړو چارواکو نه دا هله دا چې زموږ په تنګي پدارا کې پای کار نه کوي، یعنی دا سدي کنه ته ګیش کې ګیش پای راشي دروازه ځاله سه باندې کی تار دوه باندې د دوه رات پینځه هله کې هله مې لا پړو چارواکو نه دادا چې په سلام شبکا مرتاکي دي نور دا مې نظر وو هله نام چې پړو چارواکو اړ ویلای وي نو خو وخت او کی
مننه سلامات اوسه. بل اوردون کله روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو لرادیو لری شی خبری وکړه.
اورم سلام علیکم.
مهرباني کوئ صاحب.
ما دا غاست په کتل راځه دا غایله د زموږ په دې سیمه دا کاجه د پښتون سيټرا ودم ته سوالو دغه چې د غلطه بارته چې ورسېږي بارته نه وچوي دا 14 سبارته چې وچ سوال بار وچي.
شه سی مننه سلامت اوسې بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو
بلې چروان صاحب عبدالرؤف یې مده خوش پېته
مهرباني کوي عبدالرؤف صاحب
ما دا سی یو لاند پښتون نه کوم یو ځواب را کوي چې د یو جرب زما کې د پارا څومره غنه کپی دي چې وکړل شي
لطفا رادیو لری کیږي کله چې مو در باندې شغو کو یو بل اوریدونکو مخلو بیا ملمنو ته ورزو
السلام علیکم
وعلیکم السلام
توخیم د زابل ولایت
مهرباني
ولسوالۍ څخه سرتبان کیم تا او محترم ملمنو او ټول اوریدونکو چې کی هلی او احترامات
سلامات وسې مهرباني
له محترم ملمنو زه خمه د زعفرانو د کښت په اړه کې پوښتنه ده چې آیا د زعفرانو د کښت د تشتون څخه کنه ستا او کنه دې په پلان کې لري چې زعفران دلته ریواتی او تخمی و باغداران و مالداران و دنجکو والا و توضیح سی نو دادی زخمی دا هیل رسی دادی محیط او هوا دادی دا ولایات و دا زعفران و سر برابر دا کنه
دیر مننه کور ودان توفی صاحب سلامات اوسې اوریدونکو ډیر زیات دي او اکثر هم کور ودان چې د موضوع په اړه پوښتنه لري نو د دې لپاره چې وخت کم دی اوس په اوریدونکو غوړ سوشي به ټلیفون ونه کی وروسته به بیانو بت ورکو لملمنو څخه مهله ده چې دوی هم لند ځوابونه ورکړي چې ډیر اوریدونکو وکول شي خپل پوښتنه در سره شریک کړي لمړنی اوریدونکو مسلم آشنا وردک ل انجینر صاحب حبيبي د میدان وردک د کرن یو مالداري ل رئیس څخه پوښتنه در ده نو مهرباني وکړئ زه به پوښتنه نه تکراروم که ضرورت بیا به در پیاد کمه کمو یې را البته
مسلم آزاد ښه مننه کوم فکر کوم چې دا پوښتنه د هغه په د باغونو د توضیح په اړه وه
بله د نیالګیو د توضیح په اړه وه د شک درلود چې له انصاف نه کار نه دی اخیستل شوی یعنی ځینو ته ډېر ورکړل شوي دي ځینو ته هېڅ نه دي ورکړل شوي
مسلم آشنا ورور ته وایم چې په میدان وردګو کې تیر کال د 3000 په حدودو کې نوي باغونه احداث ول دا باغونه داسې وو چې خلکو د کرنې ریاست ته او زموږ مامورینو ته په ولسوالیو کې مراجعه کوله هېڅ محدودیت هېچا ته هم نه و هر چا کولی شوی موږ ته مراجعه وکړي یعنی موږ د نویو باغونو د احداث په برخه کې کوم محدودیت نه درلود هر چا چې درخواست ورکول او راتلل د باغ غوښتنه یې کوله موږ ځمکه کتله او تخنیکي لحاظه چې زموږ د شرایط سره برابر و هغوی ته مو باغونه ورکړي دي کیدای شي په ځینو ولسوالیو کې داسې شوي وي چې دوی هغه درخواستیانې تر موږ نه وي رسېدلي دوی هغه غوښتنلیکونه تر موږ نه وي رسېدلي زه یې په مطلق ډول نه ردوم کیدای شي داسې په بعضو ځایو کې شوي وي خو په ټوله کې زمونږ پروسه داسې وه هغه کروندګر چې زمونږ د شرایطو سره برابر و او ځمکې یې درلودلې اوبه یې درلودلې هغوی ته مونږ په یوه خاصه سبسایډۍ سره یعنې 50% مونږ پیسې ترې اخیستي 50% د کرنې وزارت ورته سبسایډي درلوده په دې معنا چې 50% دوی نه اخیستلې نو په دې برخه کې د آشنا صاحب
بله او دا برخه کې هم که ځواب ورکړئ چې دی وایي چې آیا دغه کوم نیالونه چې ویشل کېدل هغه د میدان وردګ له آب و هوا سره سم ول هغوی ته مناسب و که نه
ډېره ښه پوښتنه ده یعنې دا زموږ د باغونو یو ښه خصوصیت همدا و چې کوم نیالګي چې موږ د یقینو ته ورکول هغه موږ خپل تولید و یعنی د میدان وردګ ولایت تولید و چې د حقینو ته ورکول کېدل ځینې قوریې زمونږ په پغمان کې وې خو اکثره قوریې مو په میدان وردګو کې وې د پغمان قوریې مو هم تقریبا آب و هوای د میدان وردګو سره یو شی ده زمونږ اوسني نتایج ښیي چې دې نیالګیو ډېره ښه نتیجه ورکړې ده په ځینو سیمو کې لږ لږ مشکلات لري هغه دلایل یې دا دي چې د حقین په تخنیکي لحاظ د هغوی د روزلو سره زیات بلد نه و په مجموع کې په ټوله کې زمونږ ارقام دا ښیي چې د 3000 باغونو اهداف ښه نتیجه ورکړې ده او یوه لوړه فیصدي لګیدلې ده.
ډیره زیاته مننه.
سوال هم ماته متوجه دی فکر کوم.
بله بیا به نوبت درکو. خیر دی په نوبت سره. که د تسل صاحب د فراهی صاحب پوښتنې ته که تاسې ځواب ورکړئ چې په نوي کال کې د تخمونو ویش په برخه کې آیا له بزګرو سره په دې برخه کې مرسته کیږي او که نه، او بل د مالدارو د واکسین او دوا مسله ده، دې ته هم که لنډ ځواب ورکړئ.
بله سرون صاحب ما یادښت نیولی ده، یو د غنمو د تخمونو مسله ده چې خوشبختانه سږکال د کرنې وزارت د غنمو د توزیع کمپاین تقریبا دوه جمعه مخکې مو شروع کړی ده، چې په هغه کې تقریبا یو نیم سل تنه غنم موږ په د پکتیا د ولایت په 12 ولسوالیو کې توزیع لړۍ شروع کړې ده، او انشاءالله د دغه راتلونکې هفتې تر پخه او اواخرو کې به انشاءالله پای ته ورسیږي، یعنی غنم په مکمل ډول سره توزیع شي. او بل موضوع چې یاد کړه د کوکنارو کرلو، خوش وختانه د لوزو ته په فضل سره د پکتیا ولایت کې کوکنار. او دغه موضوع چې وا اکسینونو وا، نو ډیره فضای پوښتنه وا، موږ څکل تقریبا په دوه کمپاینونو کې چې په لومړي کمپاین د تعاون د مرض مقابل کې د واکسین تقریبا 80,000 دوزه واکسین د خصوصي سکتور، یعنی هغه کوم کلینیکونه چې د پکتیا ولایت په ولسوالۍ کې د کار کوي هغوی ته توضیح کړی چې د هغوی له لارې هم ولسوالیو کلیو ته بهرنو ته ورورسیږي. او په دوهم کمپاین کې مو تقریبا د 1,500,000 شاوخوا واکسین توضیح کړی ده او تطبیق شوی ده. او درېمه لړۍ د واکسینونو دغه اوس هم شروع ده، او اوس هم د ځونو د امراضو په مقابل کې واکسین ده چې هغه دغه اوس هم جریان لري، او د پکتیا ولایت بستر ولسوالۍ ته رسېدلی ده. او هر هغه دوست یا زما غاوري کفراویتی یا هم دی ایم دا د وټرنل ډاکټر نو کولای شي چې د کارهنې ریاسته مرادیا وسی او دغه واکسین خپل ساحه ته ورسوي. سروان صاحب اکثر دوستانو سره د یو سوال پیدا کیږي چې تاسو دغه دومره غټ اندازه سره واکسین په څه ډول تطبیق کوئ، او یو مثال د تاسو د دینه نظارت کوي. اکثر دوستان دا سوال کوي چې مخکې دوی سره مخامخ شوی، نو د دغه تطبیق لکه څنګه چې ما وخت وویل د کارهنې ریاست مستقیمه د موخه په نه تطبیق کیږي. دا د پکتیا په ولایت کې څومره کلینیکونه حیواني کلینیکونه موجود دي، شخصي کلینیکونه دي، هغه راوستل کیږي له هغوی سره په مشوره باندې د همو سوالۍ د مالدارۍ په کتو سره هغه اندازه ورته تقسیمېږي. او د نظارت خپله د کرنې ریاست د مالدارۍ امنیت په غاړه باندې لري، او همدارنګه دوهم نظارت هغې کې ده هغه لږ څه تخنیکي ده چې د هغه حیواناتو څخه د کوم واکسین شوي دي، یوه میاشت بعد دوه میاشتې بعد د هغې نه وینه اخیستل کېږي د معایناتو په خاطر باندې ترڅو چې آیا دې هغه انتیباډي تولیده شوې ده که نه ده، یعنې د واکسین ته سوی ده او که نه سوی. نو زه فکر کوم دا به د فرهنګي صاحب سوالونه وو. دا درې برخې.
ډېره مننه.
او که چېرته
د بیا به هم درته نوبت درکو، نوبت به درکو. تسل صاحب حبیبي صاحب وبخښئ، حبیبي صاحب تاسو ته هم څو پوښتنې پاتې دي چې ځواب مو نه دی ورکړی. د زعفرانو د کښت مسله په دواړو ولایتونو پورې اړه لري، او همداراز د مالدارو مسله هم په دواړو ولایتونو پورې اړه لري. مهرباني وکړئ تاسو هم لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
د واکسیناسیون په اړه وملګري پوښتنه کړې وه، د هغې ځواب تسل صاحب ورته تشریحي ورته ورکړ. زموږ پروسیجر او د ته چې تسل صاحب وویل دا یو شی دي، په دې اړه زه توضیحات نه ورکوم. د غنمو په اړه موږ سږکال خوشبختانه 200 میټریک ټنه غنم راغلي دي. تسل صاحب د خبره یاده کړه، موږ هم عیني پروسیجر سره دا غنم ویشو. یو ملګری زنګ وهلی و چې تاسو په یوه جریب کې څومره غنم بزروئ یا کری، نو دا خو د ځمکو تر دغه استعداد پورې اړه لري، ځینې ځمکو کې زیات کي. خو په اوسط ډول 15 کیلوګرامه په یوه جریب کې، یعنی هغه معمول ده چې مونږ یې ورکوو. بل ورور له تنګي څخه زنګ وهلی و، هغوی له دې نه شاکي وو چې په تنګي ولسوالۍ کې خلک د کرنې ریاست خدمات نه لري. دې ورور ته به زه ووایم چې خوشبختانه په تیر کال کې او په سږ کال کې د کرنې ریاست ټولو هغو سیمو ته چې مخکې خدمات نه وړاندې کول، د مختلفو مشکلاتو په اساس لله الحمد د خلکو د همغږۍ په واسطه وتوانېدو چې دې ولسوالۍ او دې سیمو ته ځانونه ورسوو. موږ همدا اوس په تنګي کې دوی لویې د آبیارۍ پروژې لرو، یوه د زموج په نامه ده او بله دعاب په نامه، دوه سربندونه دي. چې ټول ټول په دې 10 میلیونه افغانۍ مصرفېږي. نو دوی د معلوماتو په خاطر ووایم چې په تنګي کې مونږ کار شروع کړی دی او د کال لپاره نور پروګرامونه هم لرو. توخی له زابل څخه ورور توخی له زابله زنګ وهلی و، هغوی د زعفرانو د توصیې په اړه خبره وکړه. د زعفرانو توصیه زمونږ په لومړیتوبونه کې ده. سږ کال مو هم شل قطعې په نمایشي ډول د کروندګرو ته مو پیاز ویشلي دي. دوی له هغه څخه هغه کوو همدا اوس هم ارزونه کوو. وخت نا وخت هلته زمونږ مامورین ورځي، دوی له قطو څخه لیدنه کوي. نو په میدان وردګ ولایت کې د زعفرانو توصیې ته هیله من یو. انشاءالله اوسني نتایج ښیي چې زعفرانو وده دلته ښه ده او په فیجرې کې حاصل هم زیات دی. له کیفي لحاظ هم باور لرو چې ښه کیفیت زعفران دلته تولیدیږي. نو په دې برخه کې هوډ لرو چې زعفرانو ته توصیه ورکړو. فکر کوم په دې برخه کې سوالونه وو.
درست، ډیره زیاته مننه کور ودان. بیا به اوریدونکو ته نوبت ورکو او اوریدونکو هم تمه ده چې لنډې پوښتنې وکړي چې ډیرو ته نوبت ورسیږي او زموږ مېلمانه هم ژر ځواب ورکړي. مهرباني کوئ صاحب. سلامت اوسئ. مهرباني کوئ وردګ صاحب، فضل حاجي وردګ صاحب. وردګ صاحب، نو څه ډول خدمت تاسو غواړئ؟ څه ډول کار غواړئ؟ خو دا زراعت او حاصل مخه دی، یعنی میوې مخه حاصل ورکوي. تاسو څه غواړئ له حکومت نه؟ مننه وردګ صاحب، بس واضح کړنو ما غوښتل چې ته خبرې دې واضح کړي. په هر حال بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
بله، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
عبدالعظیم ده هلمند ولایت نه تر سره پاړی کوي.
مهرباني کوئ عبدالعظیم صاحب.
زما پوښتنه د وردګو د ولایت رئیس صاحب نه ده چې د دې پروژې د دولت تر حاکمیت لاندې په هغو ساحو کې د کنډ مخالفونو په ساحو کې هم دې پروژه عملي کړي.
صحیح. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو. مهرباني کوئ صاحب، خبري وکي لطفا یو څه ژر. خیر، دوی خبري ونه کړې، بل یو ته نوبت ورکو. آزادي رادیو ده، ولایت په ولایت خبرونه. سلامت اوسې، مهرباني کوئ صاحب. خبري قطع شوې. خیر، بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده، میکروفون ولایت په ولایت خبرونه. مهرباني کوي کوچا صاحب. صحیح، ډیره زیاته مننه کوچه صاحب. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو ده.
مننه، سلامونه له کله ډاکټر منصور مجاب هم له کابل څخه مړی کني ولدم.
مهرباني.
ښه موضوع ده. ګوره، زه کله چې یو نظر وړاندې کړم، یو پوښتنه وکړم چې دا د وردګو منطقه چې دا ډېر غرونه لري، حاصلخیز ځمکې پکې کمې دي،
او خو یوخه خبره ده چې خلک تحصیل یافته دي او ډیر خلک ځوانان د زراعت پانځو نه فارغ شوی دي خو بدبختانه ډیر ځوانان او حتی یو رساله حتی یو مقاله نه لیکلی د باغونو د اصلاح کولو او د زراعتي موادو د ښه لاسته راوړنو په خاطر باندې حتی یو کتاب نه دی لیکلی. اکثره کرهنه په وردګو کې په چانس او تصادف باندې ده. په دې معنا که چیرې خدایي ښه شوله هغه دي کنې د هغې دپاره کومه توجه نه کړي. یعنې په دې معنا که چیرې اوسالي وه دوی کولی شي چې ښه حاصل واخلي. که آفت یا مرض پرې راغلو دوی هېڅ نوه مهارت د جوګیری نه لري. نو دغه مې پوښتنه ده چې دوی آیا څنګه کولی شي هلته د سیمینارونو لخوا نه او دغه باغدارانو ته دغسې ورکشاپونه ورکړي تر څو وکولی شي یعنې د دوی دغه حاصل سطح لوړه کړي. یعنې دوی کوم دغسې یو کتاب تر اوسه نه دی لیکلی چې هلته یعنې دوی ته چې هوا ګرمېږي مرض سره خفته کېږي څنګه وکړی او نو دغه یعنې میوه څه وخت تاسو راټول
بله دا اساسی پوښتنه ده. تاسو ته به ځواب ووایي. بله اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، یوازې تاسو ته نوبت درکوو، بیا میلمنو ته ورځو. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو او میلمنو ته وروسته سلامونه او نیکې هیلې سلام وړاندې کوم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ صاحب.
چې پکیا د پوهنې رئیس صاحب څخه دغه پوښتنه ده چې د آریوب چې ډېرې د جلغوزو ونې لري، ښه ځنګلونه لري، متاسفانه هېڅ توجه نه ورته کېږي. خلک یې ډېر په بېرحمۍ سره وهي، ونې وهي، ځنګلات وهي، خو دوی هېڅ توجه نه درته کړی. او بل دلته ډېر چارج هم کرل کېږي، د هغو په باره کې دوی څه پورې کومه
صحیح. ډیره زیاته مننه له ټولو اوریدونکو. نو لومړی حبیبي صاحب، تاسو مهرباني وکړئ هغه پوښتنې چې تاسو ته متوجه دي که لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
کومې پوښتنې چې ما ته متوجه فضل هادي وردک صاحب زنګ وهلی و له کابل څخه. فضل هادي صاحب شکایت درلود چې موږ مشکلات زیات لرو. بښنه غواړم له چک څخه زنګ وهلی. له چک څخه
بله،
مشکلات زیات لرو. زمانه ما مشکلات مونږ فقط دغه څه په اړه خبرې وکړي چې کوم وکړي دي مشکلات. خو زمانه هم چې د کروندګرو مشکلات لا هم په زرونو او په سوونو خو دي، په زرونو دي. نو مونږ د مشکلاتو د ټولو مشکلاتو د حال نه دي ویلي. همدا اوس هم ما مخکې تاسو ته وویل چې مونږ سړو خونو ته اړتیا لرو. زمونږ 30,000 میتریک ټنه تولید په 1,500 میتریک ټنه سړو خونو باندې خو نه حل کېږي. همداشان مونږ تر اوسه هم د سورتو درجه بندۍ په برخه کې کافي زیات مشکلات لرو. خوشبختانه سږ کال مونږ وتوانېدو چې یو د سورتو درجه بندۍ مرکز په میدان ښار کې جوړ کړو. د هغې چارې تقریبا په خلاصېدو دي. خو بیا هم زه وایم چې دا د سورتو درجه بندۍ مرکز به ونه شي کړی چې د ټول میدان وردګو مړې سورت کې او دلته درجه بندي شي او په ستانډردونو سره سمې مارکېټ ته عرضه شي. زه د ورو سره منم چې مونږ لا هم کافي زیات مشکلات لرو په سیمو کې. تېره زراعت په برخه کې مونږ د مارکیټ په برخه کې لا هم کافي مشکلات لرو. زمونږ یوازې تولید باید زمونږ هدف نه دی او نه به وي. مونږ غواړو تولید تر څنګ د مارکیټ په برخه کې هم کار وکړو، د سورت او درجه بندۍ او پروسس په برخه کې کار وکړو. نو د زمونږ فعالیتونه په سیمو کې په نمایشي ډول په دې معنا که مونږ یو ښه باغ جوړوو په هغه سیمه کې، دا په دې معنا دی چې مونږ کروندګرو ته ښیو چې که په تخنیکي لحاظ د ښې ورایټیو په لرلو سره کوم باغ کېږدو، دې تولید دومره دی. مونږ هر دهقان ته په جداګانه ډول رسیدګي نه شو کولی. دا د کرنې ریاست وظیفه هم نه ده چې هر
دهقان ته ورکشاپونه ورته جوړوي. نه، لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب مجاز وویل ورکشاپونه لاره دی.
طبعا ورکشاپونه یو لاره، ورکشاپونه هم ده. یو هدم ورکشاپونه ورته کړي دي، د هاکینو ته ورکړي دي. خدا هم کافي نه دی. تاسو پوهیږئ چې د کرنې ریاست هم په خپلو امکاناتو په محدودیت کې کار کوي. یعنی نشي کولای چې هر دهقان ته ورکشاپونه ورسوي. خو معمولا لید کې فارمران چې ورته وایي، زموږ مخکښ دهقانان چې د هرې ولسوالۍ څخه دي، هغوی په کال کې یو ځل دوه ځلې ټرینینګونه اخلي. ټول خو یې نه، بعضې زه مشکلات منم د دې ورور سره مشکلات لرو او په حال کې به ان شاء الله په ګډه کار کوو. بل ورور عبد العزيز له هلمند زنګ وهلای وو هغه د پروژو خبره کړې و چې آیا تاسو د دولت تر حاکمیت لاندې ځایو کې پروژو عملي کوي. دې ورور ته زه وایم چې د زراعت فعالیتونه تر ډېره ولسي فعالیتونه دي، ډېر تر کروندګرو پورې اړه لري. خوشبختانه سږ کال او تیر کال زموږ د فعالیتو پر وړاندې کوم امنیتي خاص خنډ موجود نه و. موږ وتوانېدو، حتی ما مخکې مثال درکړ چې په تنګي سیمه کې موږ په تنګي سیمه کې هم وتوانېدو چې پروژې پلي کړو. همدا اوس یې کارونه روان دي. نو زه داسې فکر کوم چې که ولسونه موږ سره همغږي وي، کروندګر موږ سره همغږي وي، انشاءالله د کرنې په برخه کې، کرنې او مالدارۍ په برخه کې سیاسي مسائل ډېر خنډ نه ګرځي.
بله صاحب، ډېره مننه، سلامت اوسه. او اوس تاسو صاحب تاسو مهرباني وکړئ که لومړی د کوچانو مسالې ته ځواب ورکړئ. ستاسو په ولایت کې هم کوچان شته او په ډېرو سیمو کې کوچان د شکایت لري چې د حکومت له خوا توجه نه ورته کیږي، نه د مالدارو سره د درملو په برخه کې او د آفتونو مرضونو په برخه کې او نه د څړځایونو په برخه کې. په ډېرو سیمو کې د دوی څړځایونه غصب شوي دي. په پکتیا کې څنګه د وضعیت؟
بله فرمان صاحب، د کوچانو په اړه زه درمه ویلی شم چې د واکسینونه چې وختي مایات کړل دغه اکثرا د وړو حیواناتو لپاره وو او وړه حیوانات ډېر کم لري. یعنې په دې معنا چې موږ تقریبا اتیاشې وروسته پنځه اتیا فیصده پورې کوچان کول کېږي په همدغه واکسینو په واسطه باندې. یعنې هدف مو دا ده هغه واکسین د واکسین تقریبا اتیاونه تر پنځه اتیا فیصده پورې کوچانو ته پیچېږي. پاتې شو د څړځایونو مسله. څړځایونه رښتیا هم ډېره لویه مسله ده. اکثر ځایونو کې څړځایونه اوس په کرنیزو ځمکو باندې بدلېږي، بعض ځایونو کې باندې سړکونه او ښارګوټي جوړېږي او بعض نور ځایونو کې هم د غصب مسایل دي. نو په ټوله کې د دولت د پالیسۍ په هغه باندې چې اوس عموما د لوی د ځمکې تقریبا د ځمکو ملکیت د کرنې ریاست نه اخیستل شوی ده، د اراضي په نامه باندې بل اداره یا شوې ده، هغې ته ورکړل شوی ده. نو د څړځایونو په هکله دومره فقط ویلی شم چې تر اوسه پورې څړځایونه رښتیا هم د ډېر لوی ستر ګواښ سره مخامخ دي. د څړځایونو یو ډېر لوی مدیریت ده چې دغه مدیریت د کوچانو د قضارکت په برخه پورې اړه لري. یعنې که چېرې موږ کوچانو ته ټرینینګونه د څړځای په اړه ورنه کړو چې د څړځای ته باید څنګه استفاده وشي، نو څړځایونه به رښتیا هم د ډېر خراب حالت سره مخامخ وي. په تیره هفته کې د تیرو تقریبا لس ورځو کې د کوچانو عمومي رئیس فیضان صاحب هم په سیاره تشریف راوړی وو، له هغوی سره مو هم له نږدې نه په همدغه موضوع باندې خبرې وکړې. دوی هم کوچان راغوښتي وو، د هغوی ستونزې هم همدا وې چې څړځایونه عموما د غصب سره مخامخ دي. خو خیر، د غصب موضوع کېدای شي دولت له حاکمیته پورې اړه ولري. تر ډېره د کرنې ریاست فقط د څړځایونو په احیا کې رول لوبولی شي چې مونږ په راتلونکي کال کې د اولکي په نامه باندې یوه ساحه د پکتیا ولایت د ګردیز بربوط ساحه ده. په دې کې یو نمونوي څړځای د کوچانو لپاره په نظر کې نیولی شي چې هغه مسیر کوم کوچان چې په دغه مسیر باندې تېرېږي چې داسې یو پروګرام ورته ولرو چې دغه کوچان یو ځل هغه څړځای ته ور ولول نشي نه، او هغه څړځای په سترګو باندې وګوري، د هغې مدیریت باندې پوه شي. دا نه په دې معنا چې فروان صاحب څړځای داسې یو جدول تخنیکات او تدوریږي د احیا نه وروسته چې باید په کومو معینو ورځو کې د یوې برخې نه استفاده وشي د څړځای، په کومو ورځو کې دویمه برخې نه او درېیمه څلورمه همداسې، تر څو چې دغه حیوانات په دوامداره توګه خوراکي خوراک ځانته ولري، الوفه ولري. او که چېرته مونږ په یو ځل باندې دغه حیوانات په یوه ساحه کې خوشې کړو دغه الوفه او بیخې چې وباسي، نو دا څړځایونه ټول رښتیا هم زموږ د بین ځي. نو په دغه اړه مو د کوچیانو د عمومي دفتر هم خبرې کړي. بل خبره یو روښ زنګ و د زازیاریو د زنګونو مسله یاد کړه.
بله،
د زازیاریو په زنګونو رښتیا هم زنګونو د پښتو د ولایت لکه وخت چې اول سره مړه ونه وکړه، تقریبا د ټول مساحت 19.1% تشکیلوي. او په دې کې د ټول مشهور هغه د زنګوزای ده. نو خلک په څه حاله پورې پوهېدلي دي او اوس د زنګوزای په ارزښت باندې هم دوی پوهېدلي دي. زنګوزای تقریبا ډېر مارکیټ لري. نو اوس که چېرې خلک قطه ځنګل قطه کوي، هم د ځنغوزي ونه نه قطه کوي. نو بیا هم په تیر د ځنګلونو د قطع کولو مسله هم یو ډېره لویه ملي مسله ده. سلام سره چې په موږ فکر وکړو د ژمي د سخت موسم او واورې وي او برق نه وي د سون لپاره کوم مواد نه وي د یوسه کور مخې کومه ونه ولاړه وي او د هغوی ماشومان هلته د
شاید مسئله دومره نه ترده پراخه، یعنی دی دی لپاره چې په نور سیمو کې لرګي خرج کی شاید په دې برخه کې وي، دی سوانګ لپاره خود دومره ډیره ونی نه وحل کیږي، اما دا مسئله په زینو سیمو کې په دې شکل سره حل شوې ده چې تاسو له سپینګیرو قومي مشرانو سره خبرې وکړئ او ورته وایي چې دا ستاسو دی وسو او راتلونکو نسلونو سرمایه ده. دا وساتې بلې
رازم رازم به هم رازم به رازم، یعنی په دې کې د سوانګ مواد هم سره د سوانګ لپاره هم مسئله کټ کیږي. خیر هغه ما وختي وویل چې تقریبا ډېر لویه مسله ده چې د معدن وزارت او همدارنګه د برق وزارت باید برقونه هغه ته خیر هغه مسله ډېره لویه کېږي. دا بسو همدغه د خلکو اتحادیې یا ټولنه ده اوس په اسیا کې شکر د خدای ده چې الله فضل ده قومي تړونونه موجود دي. د یوې ونې په وهلو باندې تقریبا د 5000 روپیو پورې جرمه ټاکل شوې ده او په هغه عزیزه پیمانه باندې دلته د الله فضل ده ځنګونه نه قطع کېږي. خلکو کې هم دا غیامه پروګرامونه هم څه ده خو خلکو د خپل وسیو شعور ته راتلنه نو څه کوي. بارنګ بل مسله چې وای د تاسو هم پرې چې هم په دې اړه چې تاسو کارم کیږي ما وخت د کوکنار غوونه وکړه چې نه هم څه د پښتیا وره چې نه څه کوي اما څه کارم کیږي. د څه تو بدیل نه کولای شي چې په همدا بغداري سره او همدارنګ د زعفرانو په کارونه سره تقریبا د ډیر څه حاصل لري او د دې ترڅنګ زیرادا ینجا تقریبا د دې په تاریخ باندې موږ نوې کار شروع کړی دا چې دا هم په غرنې او صحو کې په لمړي ډول باندې کارول کېدلی شي. د چاسو بدیل بهترین بدیل دا ان شاء الله هغه چې تاسو له چاسو سره لاس راوي دغه څه څنګه به دا غنور تولیدات تخویدی لاس راوي.
بله صاحب، یو مسله بل چې ډاکټر صاحب مجاز ورته اشاره وکړه هغه دا چې په آسان ژبه کې چیرته کتابونه دغه خلکو چې له زراعت څخه فارغ شوي دي دوی ولي کې مثلا د بوټو نباتاتو ونو باغونو د آفتونو په ارتباط د حیواني ناروغیو په ارتباط مثلا یو اوریدونکو مخکې ویل چې مڼې وچی شي د دې لپاره باید داسې ساده کتابونه وي او ستاسو د کرنې ریاستونه هم کولی شي چې له خلکو سره په دې برخه کې کومک وکړي او یو اته پیسې ورکړي چې دوی دا ډول کتابونه ولیکي او یا هم د کرنې او مالدارۍ په وزارت باندې ومني چې دا ډول کتابونه په اسانه ژبه درته ولیکي. یو دا مسله ده په دې اړه نظر ستاسو غواړو. او یو مسله بل دا ده چې آیا تر اوسه پرې چې په زرګونه کسان د کرنې او مالدارۍ له پوهنځیو څخه په مرکز او نورو ځایونو کې فارغ شوي دي له نورو پوهنتونونو څخه هغوی عملا راځي ولایتونو ته عملي کار هم کوي او کنه دوی ټوله په دفترونو کې غواړي چې ووسي او هلته کار وکړي او عملي کار هیڅ نه کوي. اول تسل صاحب تاسو وایست لنډ ډېره ښه پوښتنه ده.
پروان صاحب په ټوله کې چې موږ د سواد کچې ته وګورو بازګر سواد کچه نسبتا کمه وي او کتاب مطالعه د هغې دپاره مفکر نه کوم چې هومره مؤثره وي. موږ فقط کولی شو چې بروشرونو او د پیغامونو له لارې نه چې دغه توضیح کړو او هغې ته یو تصویري شکل باندې یو شی دوی ته ورسو. دا د لیک په ځای باندې هغه ده
یعنې له کتاب هم په یو شکل سره تاسل صاحب استفاده کېدی شي وبخښي. هغه دا ده چې په یوه کلي کې یو څوک باسواده وي دوی ورځي هغه ته وایي چې په دې اړه معلومات راکړي.
بله بله زراعت سرون ته د یو ډېر زیرم د بزګرانو لپاره لرم چې څنګه به برخه کې نو هغه دا چې په دې نږدې راتلونکي کې تاسو شاته شاهد وي چې د کرنې وزارت د کال سنټر په نامه باندې یو شماره فعاله کی چې دغه شماره للارې به ټول بزګران کولای شي چې له همغه خپلې ولسوالۍ خپل کلي نه دې سره اړیکه ونیسي او خپل مشکل ورته ووایي. نو هغه مشکل کې چې مستقیما عملته ځای په ځای حل شي نو تاسو رحم پېښارم په ځای ده خو ځوم مدینه معاصره طریقه باندې وی چې موږ نمایشي قطعات لرو په مختلفو ولسوالیو کې او همدار ډول د باغونو دی په د باغونو او د غنجاتو د غنمو د سبزیجاتو مختلفه نمایشي قطعې لرو په ولسوالیو کې. هغه د هغه هدف هم دا چې باید د خانان داسې عملا لږه نه زده کړو چې د امراضو کنټرول د حاصل ټولول کارولې نه شروع تر رفع حاصله پورې د غټول مراحل ډېر تر عملا ځینې ځکري. نو بیا هم د دوهم برخه سوال مو سیده د کارونې پانځي د محصولینو په اړه باندې راځي. د کارونې پانځي د پانتون سره سکل موږ یو سرون سره یو سرون لاسلیک چې دغه سرون لاسلیک په لمخه نه به کرنې پوهنځي محصلین وکولی شي چې د ریاست وزارت د څومره فارمونه چې دي یا د دوی نمایشي قطعات چې دي د هغوی نه لیدنه وکړي او په فارمونو کې عملي کار وکړي تر څو هغه شی چې دوی په پوهنتون کې په لوستې دي هغه په عملي ډول باندې هلته زده کړي.
درست ډېر زیات مننه انجینیر صاحب حبیبي، تاسو هم که په دې اړه خپله تبصره وکړئ مهرباني.
مننه سروان صاحب، ډاکټر صاحب منصور فکر کوم زنګ وهله و هغوی د علمي موادو د کمښت نه په خپلو ژبو سرته کوه. واقعا مونږ دا تشه منو په ولایتو کې په کرنې او مالدارۍ په برخه کې په ساده ژبه په ساده الفاظو کتابونه کم موجود دي. خو بله ستونزه دا ده چې د کرنې وزارت په دې تیرو کالونو کې تحقیقات ته زیاته وده نه ده ورکړې. مونږ لا هم اړتیا لرو چې په کرنه کې تحقیقات وکړو، په تحقیقي رسالې ولیکو او په کلیو او بانډو کې هغه واقعي وضعیت معلوم کړو. له هغې نه وروسته د کرنې انکشاف د تحقیقاتو د معلوماتو په رڼا کې وکړو. دا شی زه منم چې لا هم ضعیف دی. هیله لرو چې د کرنې وزارت او مونږ وتوانیږو په راتلونکو کالو کې تحقیقات قوي کړو. تحقیقات زمونږ یوه لویه اړتیا ده. بله موضوع د هغه وه
د آیا د کرنې د وزارت د کرنو د پوهنځیو فارغان عملی کار کوي کنه؟ ستاسو کلو بانډو ته ځي او کنه؟
تر ډېره دا شی معمول نه دي. په یوه حده ځینې محصلین مونږ ته راځي د کرنې د فاکولټۍ نه، مونږ یې بعضو ولسوالیو ته او په مرکز کې بعضې نمایشي خطو ته معرفي کوو، خو هغه کافي نه دي. سږ کال مونږ د پوهنتون تر څنګ لله الحمد یوه لویه قوریه جوړوو، ور په څنګ یې هلته یو نمایشي فارم جوړوو چې په دې صورت کې به مونږ وتوانیږو چې د پوهنتون تر څنګ محصلینو ته د زده کړې شرایط آماده کړو. نو دغه پیشرفت سږ کال انشاءالله مونږ یې ډبره ای کې ده. د کال لپاره به وتوانیږو چې د کرنې محصلین، د کرنې پوهنځی محصلین او د کرنې ریاست فعالیتونه سره همغږي واوسي، هغوی وتوانیږي زمونږ په فارمونو کې کار وکړي په عملي توګه.
کور ودان کسم دی کرنې او مالدارۍ په برخه کې لا هم ډېرې پوښتنې پاتې شوې. د کپالنې په برخه کې، د مچیو، د شاتو د مچیو د روزنې په برخه کې خو ما اول کې ویل اوریدونکو مو مم غوښتل له میلمنو چې لنډې پوښتنې وکړي او لنډ ځوابونه ورکړي چې اکثره مسایلو ته توجه وشي او ځواب ویل شي. خو خیر، په راتلونکو کې به په دغو موضوعاتو هم خبرې وکړو. د میدان وردګ د کرنې او مالدارۍ له رئیس انجینیر صاحب حبیب الله حبیبي او د پکتیا د کرنې او مالدارۍ رئیس شاغلی ولید احمد تسل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ. تاسو اوریدونکو هم منندوی یو د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر او بجو پورې دوام کوي.
اصلي وطن افغانستان دی، اصلي وطن افغانستان دی، اوس مې نصیب پر د ملکو کې دی مینا وای یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. اصلی وطن افغانستان دے، اصلی وطن افغانستان دے، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا، اس میں نصیب پرد ملکوں کی دے مینا وے یار مینا. وطن په هديرو کې خاورې شوم، کدو وطن په هديرو کې خاورې شوم. اصلي وطن افغانستان دې، اصلي وطن افغانستان دې، اوس مې نصیب پر دمل کو کې دې مینا وې یارم. بس می نسی پر دمل پاکی دی مینا وای یار مینا اصلی وطن افغانستان ده اصلی وطن افغانستان ده اوس می نسی پر دمل پاکی دی مینا وای یار مینا اوس می نسی پر دمل پاکی دی مینا وای یار مینا بازه یوار می خپل وطن ته بازه